سلامونه ستړي مشي مخامه بخیر د آزاد رادیو مخامنه خبری مجلې ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. مجلې کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو رستي مطالب پټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. تما ده د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسي کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یې د غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. کندهار کې په یو ترافیکي پیښه کې وخزه او خاوند د خپل دوه ماشومان سره مړ شوی دی. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې دغه پیښه پرون هغه وخت شوی چې یو بارون کې موټر له موټر سایکل سره چې دغه کورنۍ ور باندې روانه و ټکر شو. په روسیو کې د افغانستان له بیلابیلو برخو په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. د ترافیکي اصولو نر آیات تر حده زیات سرعت او د لارو سړکونو خرابوالی د اکثر ترافیکی پیښو عمده علت بلل کېږي. د جرمني صدر اعظم اولوف شولز د چین ولسمشر شي جین پینګ سره نن په پیکینګ کې ولیدل. د ایشوټډ پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکراین په جګړه کې د روسیې څخه د پیکینګ د زمینی ملاتړ په سبب نړیرو نیوکو سره مخ شوی دی. د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګر سره چین ته تللی دی د ولسمشر شي له خوا هرکلی شوی دی. د چین ولسمشر ویلي شولز په تاسو وخت کې چین ته سفر کړی چې دا دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنی لمانځي. د ټویټر مالک ایلن ماسک به له دې ټولنیزې شبکې د کارکوونکو ډله ییز ویستل له نن څخه پیل کړي. ټویټر پرون د یو ایمیل له لارې خپلو کارکوونکو له دې پریکړې خبر کړي وو. په دغه ایمیل کې ویل شوي دی چې په سم لوري د ټویټر د روانولو لپاره به د جمعې په ورځ د نړیوالو کارکوونکو د راکمولو سخته پروسه پیل کړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر بنسټ ماسک به د ټویټر تر 50 سلنه کاري ځواک راکم کړي چې ورسره په زرهاو تنه بیکاره شي. ایلن ماسک تیره اونۍ ټویټر په 40 میلیارد ډالر وپیره او د دې شبکې څو لوړ پوړي چارواکي له دندو ګوښه کړل. د ایم ټی این ګروپ د افغانستان برخې سوداګري د ایم 1 نیو وینچرز په نوم په یو بیروت میشت شرکت د 15 میلیون ډالر په ارزښت پلوري. دا خبر د بلمبروک امریکایي خبرونې په شمول څو رسنیو د ایم ټی این شرکت په حواله ورکړی دی. په خبر کې ویل شوی دی چې ایم ټی این په افغانستان کې خپل کاروبار په داسې حال کې پلورل غواړي چې د مخابراتي شبکو دا شرکت غواړي له خپل کورنۍ لویې وچې افریقا څخه بهر خپل حضور راکم کړي. د ایم 1 ګروپ ملکیت د مکاتی په نوم د یوې لبنانی کورنۍ سره دی چې د کورنۍ په 2018 کال کې د منځني ختیځ شتمنی په ایم ټی این هغه مهال پلورلې وه چې ایم ټی این خپل سیمه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د سیالیو په لړ کې کوربا هیواد استرالیا افغانستان ته ماتې ورکړه. د لوبې په چي اټاس افغانستان وګټه او د توپ وهنی یا فیلډینګ پریکړه وکړه. استرالیا وتوانېده په شلو ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 138 منډې وکړې. افغانستان بیا ونتوانېده هدف پوره کړي او یوازې 134 منډې وکړې او په دغې سره افغانستان د غروستې لوبه وبایلوده. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په کابل کې د طالبان لخوا د ښځو د حقونو د فعالې ظریفي عقوبي نیونې، د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو د فعالانو سخت غبرګونونه راپورته کړي دي. دا چې ولې دغه ښځه نیول شوې ده وړاندې په مجله کې درته په راپور کې وایي. تمه ده په روانه میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شي. طالبان ورته نه دي ورغوښتل شوي، خو بیا هم دوی ورته خوشبي نه ده.
غونډو هرکلی کوو چې د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ دپاره وي او د افغانستان له خلکو د ابادۍ او تجارتي موضوعاتو.
وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوع په اړه درته راپور او تحلیل به درته په مرکه کې ولرو. د هیواد په ختیځ د نورستان خلک د سون توکو رانیول لپاره خپل مالونه خرڅوي.
د فرین
په مسله به هم تم شو. نمسته.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي. په کابل کې د طالبان لخوا د خزو د حقونو د فعال ظریفي یعقوبی نیونی د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو او د خزو د حقونو د فعالانو سخت خبرګونونه راپورته کړي دي. د خلی یعقوبی همکاران د طالبان لخوا د هغې نیونه تاییدوي او وایي ظریفه یعقوبی د پنجشنبې په ورځ د برابرۍ لپاره د افغانستان د خزو غورځنګ د اعلان پر مهال ونیول شوه. دوی دا کوي چې د هغلی یعقوبی په ګډون خور یې د خور خاوندې ورورې او د ورور په ګډون یې څلور تنه نور د طالبان لخوا نیول شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. جزئیات په دې راپور کې
د ظریفه یعقوبی او شمیر همکاران او د خوځو د حقونو ځینې فعالان ادعا کوي چې طالبانو هغه تیره ورځ نیولې ده. د دوی یوه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کړي، چې ازادي راډیو ته وویل ظریفه یعقوبی د پنجشنبې په ورځ نږدې څلور بجې د برابرۍ لپاره د افغانستان د خوځو غورځنګ له اعلان وروسته ونیول شوه. هغه غورځنګ چې د دې په خبره د خوځو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کوي.
وقتی که دیدیم همه جای نظامی شده
طول زای پوزی شوی و فکر مکاوا مک طول یو زای طبیعی لمره ی حلکان ویستل بیایی خزی سالون که بندی کری خزینا پولیسی راغلی مک یه تلاشی کرو لنجونو یه تلفونو نواخستل مک یو نیم ساعت حل تاو روستا ما اولی دل چه میرمن یعقوبی لسالور تنو سر چه خبریالان هم پکی و یورو
یعقوبی یک جای
دا میرمن ادا کوي چې تیره شپه د طالبانو استخباراتو د ظریفه یعقوبی خور عارفه یعقوبی او د هغې د خور د خاوند ورور په دې بهانه چې د شپې باید میرمن یعقوبی سره وي له ځان سره وړي دي. هخوا د ظریفه یعقوبی نیونې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو د فعالانو توند غبرګون هم راپورته کړی دی. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله شکریا بارکزی وایي د طالبانو دا ډول کړنې به د هغوی پر وړاندې بدې پایلې ولري.
محدود کردن آزادی
د افغانانو د ازادیو محدودول که هغه په خبرو کې وي او یا هم د خلکو په غوښتنو کې د طالبانو کار دی. بی له شک نن سبا طالبان ښځې خپل اصلي دښمنی ګڼي، هغه ښځې چې دوی له کار، زده کړو، سفر او ټولو ازادیو محرومې کړي دي.
زیر پای کردن
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند وایي طالبانو یو ځل بیا او خدا چې د ښځو حقونو ته ژمن نه دي.
د بشر د حقونو نهمه او نسمه ماده په صراحت بیانوي چې هیڅوک باید پرته د جواب نه ونه نیول شي، او دا چې هر انسان حق لري چې په آزادانه توګه فکر او د خپل فکر بیان وکړي. دا چې ویل کېږي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو د حقونو یوه فعاله نیولې ده، دا ثابتوي چې طالبان د بشر د حقونو او د خلکو په حقونو باور نه لري.
او موږ غوښتل چې د ظریفه یعقوبی د نیونې په اړه او په دې اړه د راپورته شویو غبرګونونو په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر واخلو. خود کورنیو چارو د کابل د پولیسو او د دوی د استخباراتو ویان یو یې هم ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم طالبانو د یو شمیر خزینه فعالانو له دې ډلې د تمنا زریا پیریانی، زهرا محمدی، پروانه ابراهیم خیل او علی عزیزي د نیولو په اړه پی خبري ښودلې وه. خو د تیر کب میاشتې په لومړۍ نیټه طالبانو له دوی په زور اعتراف واخیست او له بنده یې آزاد کړي. هغه مهال هم د طالبانو دا کړنه په کور دننه او نړیواله کچه د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شوې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تمه ده د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبان نه دي وربلل شوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاده غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو دوام دی او یوازې په پای کې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. اخوا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروفشف اندېښنه ښیي چې شاید رهګر له افغانستانه د مرکزي آسیا هیوادونو په لور لاړ شي. جزئیات امید زهیر مله.
روسیا غواړي د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یو غونډه وروبولي. د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکي دا غونډه د مسکو د مخکنیو ناستو دوام دی، خو دا ځل په دې توپیر چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د دې چارچوب په مخکنۍ غونډه کې چې د 2020 کال په اکتوبر کې شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. اوس زمیر کابلوف وایي روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به د دې غونډې ګډونوال وي. د مسکو چارچوب په مخکنیو غونډو کې د افغانستان په امنیتي، بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بحث شوی و. د تیر کال په اکتوبر کې د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د کېدو په اړه لا هم وروستي معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي. خولو جوړی دوی هر کلی کوي
او دغه غونډو هر کلی کوي چې د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وي او د افغانستان د خلکو د آبادۍ او تجارتي موضوعاتو کې د سهولتونو د ایجاد لپاره وي د دې موږ هر کلی کوو.
روسیا داسې مهال په خپل هیواد کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکوي چې آن واک ته د دې ډلې له رسېدو وړاندې هم په ډیرو مجلسونو کې د دوی کوربتوب کړی. هاخوا بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اندېښنه ښودلی چې ښایي د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو غړي چې د ده په خبره اوس په افغانستان کې دي د کډوالو په نوم د مرکزي آسیا هیوادونو ته ننوځي. پتروشیف پرون پنجشنبه د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې اقتصادي ناورین له دې هیواده په ډله ییزه توګه د افغانانو مهاجرت ته زمینه برابره کړې او دا ګواښ زیاتوي چې شاید په دوی کې ترهګر د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څوک نشته چې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي وو د داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. روسیو کې د پاکستان په ګډون د افغانستان نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې.
راپور کې مو واوریدل چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې به د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دغې غونډې ته د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي یا د غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو د دوام په لړۍ کې کیږي او په دې کې به یوازې هغه هیوادونه ګډون وکړي چې د دې چارچوب غړیتوب لري. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو شنونکي اسحاق قطمر سره خبرې کړې او په پایله کې مو ترې نه ده پوښتلې دي چې ولې دغې غونډې ته طالبان نه دي بلل شوي.
تیر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین دغه غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبری نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا و چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، د ښځو حقوق ته احترام وشي او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونه باندې عمل نه کوي او دا تهدید چې د تروریزم دا یو جدي تهدید ده او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه، بلل لیک ورنکړل شو، او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د روسیې د امنیتي چارو مشاورم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي او دوی به په نحو د انهاو نفوذ کې د منځنۍ آسیا او ترهګري به خور کړي.
اتمر صاحب په بخښنې سره دغه تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډې ته دعوت شوي وو او هغه وخت اندېښنه دا وه چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه به ټول په افغانستان کې په خطر کې وو. اوس چې طالبان نه دي دعوت شوي، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې په یو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی ده دوی خطاوتې دي په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي. یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې او هغوی فکر دا کاوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه په همدغه شکل پاتې کېږي. لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید.
د سیاسي چارو شننکی اسحاق اتمر و چې د مسکو د غونډې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته ورشو. روسیې ځواکونه یو ځل بیا د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ملکي هدفونو حملې کړي چې په نتیجه کې پر میلیونونو اوکراینیانو برېښنا او اوبه قطع کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې روسیه د انرژۍ پر تروریزم تورنه کړه او ویل چې مسکو د اوکراینی پوځیانو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او د همدې لپاره د دې هیواد د انرژۍ پر تاسیساتو بریدونه کوي. د زلنسکي په خبره تېره شپه پات څلور نیم میلیونه اوکراینیان لا برېښنا څخه به برخې وو. تفصیل د نوري اسنوري نور.
په دې ورځو کې په اوکراین کې د برېښنا او بود جریان پرې کېدا په یو عادي چاره بدل شوه. دلته په پلازمینه کیف کې دی او بو یو نلته نږدې په لزګونو کسان له لویو ګیلنو سره راټول شوی دی. یوه هم سرګی دی.
له سهاره تر اوسه په کور کې اوبه نه لرو، په اوبو پسې دلته راغلی یو. اوبه نشته، برېښنا نشته او مرکز ګرمي هم له فعالیت لوېدلی.
د ویتالی په څیر یو شمېر کسان چې له لرې ځایونو د اوبو لپاره دلته راغلي وایي اوه کیلومتره لاره یې وهلې او له اوبو ډکو دو شل لیتره ګیلنو سره بیرته کور ته ځي.
زه شل لیتره دوه ګیلنې لرم. له شاوخوا اوه کیلومتره لرې وټن څخه دلته راغلی یم. برېښنا او اوبه نه لرو. لیفتونه هم کار نه کوي. مخابراتي شبکې غیر فعال دي او انټرنیټ هم نشته. له مجبوریت دلته راغلی یم.
د روسیې بریدونو د اوکراین د انرژۍ د تولید دستګاو او نورو بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی دی. آن روغتونونه هم د اوبو او برېښنا له کمی سره مخ شوي دي. نادیا د کیف په یوه روغتون کې کار کوي.
اوبه د سهار ات نیمې بجې بندې شوې. د روغتون ټولې برخې اوبه نه لري. په ځینو برخو کې اوبه ذخیره شوې وې چې هغه هم مصرف شوې. اوس اوبه نشته.
د برېښنا پرې کېدو د کیف او د اوکراین په نورو ښارونو کې ډېرې سیمې تیارې کړې دي. تاتانیا دیمتریووا د کیف په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې ژوند کوي.
په اتلسم پوړ کې ژوند کوم. دواړه ماشومانو ته مې په زینو کې ختل ډېر ستونزمن دي. په ختو کې څو ځای دمه کوو چې سا واخلو.
روسي چارواکو نن جمعه وویل چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې بریدونه دوام لري. اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه په وینا کې روسیه د هغه څه په خاطر چې نوموړي د انرژۍ تروریزم وباله تورنه کړه.
نن شپه شاوخوا څلور نیم میلیونه کسان په موقت ډول له انرژۍ څخه بې برخې شوي دي. په حقیقت کې روسیې د انرژۍ تروریزم ته مخه کړې او دا زموږ د دښمن کمزوري ښیي. هغوی د جګړې په ډګر کې اوکراین نشي ماتولی، نو له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته زیان ورسوي.
روسیه په تېرو څو اونیو کې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو توغندوي او هوایي بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دې هیواد ځواکونو لږ تر لږه اته شاهد یو سلو شپږ دېرش ډوله ډران الوتکې د دنیپرو پتروفسکو په سیمه کې راغورځولي دي. روسیه دا سیمه چې د پولادو د تولید یو لوی مرکز دی ډېر ځلې په حملو کې په نښه کړې ده. دغه بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین له شمال ختیځو سیمو روسي ځواکونه ایستلي او په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې هغوی په شاته مولې دي.
له خبرونو ور اخوا
افغانستان د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې خپل سفر په ماته پیل او په ماته سره پای ته ورسو. افغان لوبډلی په دغه جام کې نمړی لوبه له انګلستان او وروستۍ لوبه له استرالیا نه وبایلله. خو د کرکټ یو شمېر اڅارونو کې بیا په نړیوال جام کې د افغان لوبډلی سفر ته په کتو سره توپ وهنه او ډګر ساتنه اوس هم د لوبغاړو لپاره یو جدي او د پام وړ ستونزه یادوي. خطر پردیس په نړۍ نور جزئیات لري.
د افغانستان لوبډله د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن خپل سفر پای ته ورسو. افغان لوبډله د جمعې په ورځ په خپل ګروپ کې له استرالیا سره د دې جام وروستۍ لوبه وکړه او ماتې وخوړله. ټاس افغان لوبډله وګټه او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه چې استرالیا ورته په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو وکټو په سوځېدو سره 109 د منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې بیا دغه هدف پوره نه شو کړی او د څلورو منډو په توپیر سره یې لوبه وبایلله. سره له دې چې د کرکټ یو شمېر مبصرین د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه ډېره ښه یادوي، خو د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې د مخکې تګ لاملونه په توپوهنه کې جدي ستونزې بولي. د کرکټ چارو څارونکي قسیم هلال ازادي راډیو ته وویل
زما په اند باندې په دغه نړیوال جام کې د تیر په څیر باندې زموږ د توپوهنې برخه کې ډېرې زیاتې ستونزې وي چې هغې باندې باید کار ترسره شي، او بالخصوص د پیل توپوهنې جوړه مناسبه جوړه نه وه. موږ ښه پیل نه لرل، که څه هم ځینې لوبغاړي ښه ځلېدلي دي، خو څنګه چې په کار واخیستو ونه ځلېدل، نو د منځ لوبغاړي ډېر زیات بې پلانه لوبې ته راښکته کېدل، او په وروستیو کې د لوبې ختمونکي لوبغاړي مو نه لرل. یا په نسبت باندې حساب نه زموږ دغه د توپوهنې برخه ډېره زیاته کمزورې وه. په دې برخه باندې باید ډېر زیات
هغه د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر ته په اشاره سره وویل چې دوه لوبې د باران له امله لغوه شوې، خو په دوو نورو لوبو کې باید افغان لوبډلې ښه توپوهنه کړې وای. خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله د کرکټ نړیوال شل اوریز جام ته له پوره چمتووالي سره تللې وه او په لوبو کې ډیره هڅه وکړه. د دې بورډ ویان فرید هوتک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اور پوره کې افغان کرکټ ملي لوبډلې چې کومې سیالۍ ترسره کړي دي، خېلو کې ترسره کړي، تا ودا و چې افغان کرکټ ملي لوبډله یو شمېر هېوادونو ته ماتې ورکړي، خو دا چې د بارانونو له امله د افغانستان ډېرې لوبې ترسره نه شوې، او درته ویلی شم چې د انګلستان په وړاندې لوبه کې هم افغانستان لوبغاړو هر یو کوښښ وکړ چې ښه لوبه ترسره کړي. سریلانکا په وړاندې وتاسو لري، سریلانکا هم د سخت فشارونو سره مخ وه د افغانستان د لوبډلې په وړاندې.
ښاغلي هوتک وویل افغان لوبډله له نړیوال جام وروسته سریلانکا ته د 350 لوبو لپاره هم سفر کوي. افغان لوبډله په خپل ګروپ کې له انګلستان، نیوزیلینډ، ایرلینډ، سریلانکا او استرالیا سره ولوبېده. افغان لوبډله په الف ګروپ کې له انګلستان، سریلانکا او استرالیا نه ماتې وخوړه، او نیوزیلینډ او ایرلینډ سره لوبې د باران له امله مساوي اعلان شوې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په خپل ګروپ کې د 2 په لرلو سره شپږم ځای خپل کړ. په استرالیا کې د شل اوریزو کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 14 راهیسې روانې دي، او ټاکل شوی چې پایلو به یې د نومبر په 14 وشي.
و موریدل چې افغانستان د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې خپل سفر په ماتې پیل کړی وو او په ماتې پای ته ورسوه. نن د افغانستان وروستۍ لوبه د استرالیا په وړاندې وه چې دغه لوبه یې هم وبایلو ده. همدا شېبه په سټوډیو کې راسره د کرکټ د لوبو شنونکی او مبصر قسیم هلال وصل دی. قسیم صاحب، ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې نن افغان لوبغاړو څنګه لوبه وکړه؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو اورېدونکو ته سلام. نننۍ لوبه د تېرو لوبو په څېر باندې ښه لوبه وه، خو ولې څنګه نتیجه مو چې فکر هم لره او غوښتل هم هغه چې نتیجه هم ترلاسه نه کړله. په ټوله کې د نړیوال جام ټولې سیالۍ زموږ د توقع خلاف ترسره شوې، که څه هم په دوو سیالیو کې باران و، خو دغه نورې سیالۍ هم چې څنګه په کار وو، د افغان لوبډلې د لوبغاړو هغه وړتیا او ته په کتو باندې باید تر دې ډېرې ښې ترسره شوې وای.
څه فکر کوئ ستونزه په څه کې وه؟ ولې دوی ونه شو کولای د توقع خلاف داسې یو څه رامنځته شول؟
زموږ د توپوهنې برخه ډېره زیاته کمزورې ده له اولو، هماغسې چې څنګه دغه برخه کمزورې بریښي هماغسې کمزورې ده. نو په دغه برخه باندې مونږ ته پکار ده چې ډېر زیات کار وشي. کرکټ بورډ باید دې برخې ته ځانګړي پلانونه برابر کړي. زموږ د توپ اچونې برخه کې کومې ستونزې نشته، د فیلډینګ برخه کې لږ ستونزې وي، او د فټنس ځینې ستونزې په ځینو لوبغاړو کې لیدل کېدې چې د هغې مختلف تاثیرات په لوبډله باندې و چې د ماتو لامل ګڼلی شو.
څه په کار دي لوبغاړو ته، کرکټ بورډ ته، چې دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره وکړه په ځانګړي ډول په توپوهنه کې، تر څو دغه ستونزې حل شي؟
زمونږ لوبغاړي تر ډېره په غټو لوبډلو سره نه دي لوبېدلي، او هغه سترې سیالۍ چې ډېرې کمې مونږ لرو په هغې کې زمونږ لوبغاړي لوبېږي، نو لوبغاړو ته پکار دي چې تخنیکي لوبه ترسره کړي او کرکټ بورډ باید په دې لټه کې اوسي چې دغه ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، تقریبا زموږ د لوبډلې سره دغه ستونزه ده او اته کالو نه ده چې موږ د لوړې سطحې کرکټ ترسره کوو، خو ولې متاسفانه موږ د لوړې سطحې د کرکټ توپوهونکي نه لرو په لوبډله کې. نو په دغه برخه کې پکار ده چې کرکټ بورډ له ځوانو لوبغاړو نه ګټه پورته کړي او کم ځوان لوبغاړي چې پورته راغلي دي نو هغوی هغه استعدادونه ټولو ته معلوم دي چې هغوی په توپوهنه کې ښځه لیدلي. په دغه نړیوال جام کې هم هغه لوبغاړي چې اوس راغلي دي ملي لوبډلې ته نسبت له پخوانیو لوبغاړو ښه وو. په ټوله کې تخنیکي لوبغاړي باید وروزل شي د کرکټ بورډ له لوري، په لوبغاړو باندې پانګونه وشي، د لوبغاړو لپاره مختلفو ځایونو کې روزنه ورکړل شي، مختلف روزونکي باید د دوی لپاره روزنه ورکړي او کرکټ بورډ که داسې هم کولای شي چې ځینو بورډونو سره د موقتي قراردادونه ترسره کړي چې هلته د لوبغاړي ولیږي، او بالخصوص د توپوهنې په برخه کې هندوستان او همدا ډول آسټرلیا انګلستان له دغه چاوڼو لوبډلو سره چې خطو په هم کې ټول وخت دی کرکټ ته ورکړی دی، نو هغه ته ځینې لوبغاړي ولیږي او په هغوی باندې سرمایه ګذاري وکړي تر څو چې راتلونکي نړیوال جام ته چې زموږ هدف به وي هلته د ښه لوبو ترسره کولو لپاره باید موږ د توپ وهنې برخه ډېره قوي کړو، د توپ اچونې او نورې برخې هم باید په نظر کې ولرو.
ډېره زیاته مننه کور موادان، ژوندي اوسئ چې خبرې مو راسره وکړې. د کرکټ د لوبو شنونکی او مبصر قسیم هلالو. اوس به هم په ختیس کې کونړ ته ورشو. د نورستان اوسیدونکي وایي په پیل شوي ژمي کې د خوراکي موادو کمی او نشتون سره مخ دي. دا دوی په خبره چې په ځمکو ولاړو کښتونو یې تیرو پرلپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورې له منځه وړي دي او دوی یې خالي لاس پرېښي دي. که مرسته ورسره ونه شي نو په ژمي کې به انساني ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي ژبي ته خالي لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیبا درې اوسیدونکی مساوایي
کله معلوم دی یو فصل دغه یو فصل بارانه ټول خراب کړی دی، خو ځینې چې څوک یې یو غلا لري واخته، څوک چې بزی لري بزی خرڅه اوس نه خلک دا غلط شي ګرځي نو واخلي، څوک وړه اخلي، څوک د چاکرین او جلال آباد نه دغه مال خرڅوي. نو د وطن فصل خو ټول خلاص شوی دی او زمونږ د راتلونکي ځینې ډېر په سخته تمامېږي، لږ برسه سره خو نه کېږي چې صحیح پوره مرسته ونه شي.
د مرکز پارونه او شاوخوا سیمو اوسیدونکي یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره ویستلي او ډېری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکی مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي، غنم بیخي خراب شوي دي او جوار هم کومکونه ونه رسېږي. خلک ډېر د ستونزې سره مخ کېږي او ډېر اولږې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي.
اوس هم یو بیړنۍ خبر: محمد نبی د لوبډل مشرۍ څخه استعفا ورکړه. همدا شیبه اجمل انصر په سټوډیو کې د نور جزئیات وړاندې کړي.
مننه فریده سیال. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن محمد نبی له استرالیا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تر لوبې وروسته چې په څلورو منډو یې وبایلله، په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل چې د لوبډل مشرۍ نه استعفا کوي. هغه پیغام چې د خپل رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړی په هغې کې دی وایي چې د موږ لپاره نړیوال جام پای ته ورسېده او پوهیږم چې د هیوادوالو او مینهوالو له توقع سره سمه کارکردګي مو ونه کړه. محمد نبی په دې پیغام کې زیاته کړې ده چې د نورو افغانانو په څیر دوی یو لوبډله یې هم په دغه ماتو خفه او غمجن دي. هغه زیاته کړې ده چې یادونه کوي چې له تیر یو کال راهیسې د لوبډلې چمتووالی هم هغه سې نه و شوی څه ډول چې په کار و. دی وایي چې د یو لوبډل مشر په توګه یې تل اصرار و او نړیوالو سیالیو ته د برابرې لوبډلې په ضرورت ټینګار کړی و. نو دی وایي چې د دغې نه وروسته د لوبډل مشرۍ نه استعفا کوي او پکه د یو عادي لوبغاړي په توګه به کرکټ ته ادامه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کورم ودان چې موږ سره مو د دې خبر جزئیات شریک کړه. په همدې سره هم زموږ د نن ورځې خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. په دې برخه کې به زموږ همکاران تاسو ته خبری مجله وړاندې کړي.